مصارف هم منزل کیدلای شي، خو که په دې مراسمو کې ډیر مصرف کیږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي، چې سبب بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شاندار ونمانځي او ډیر مصارف وکړي.
د دې بیا یو لوی تاوان دا دی چې ځینې خلک د کلیزو په نمانځنو کې لوی افراط کوي. افراط دا چې مثلا د یو ملګري کلیزه کولی شي چې دوی په 1000 افغانۍ ونمانځي، په 2000 افغانۍ ونمانځي، خو دوی بیا په دې کې افراط کوي. ځینې ملګري داسې وي چې په زرهاو مصارف هم کوي، مثلا 500 مصارف یو کې کنه، چې دا بیا یو نو ډیر لوی تاوان هم دی او ډیر لوی افراط هم دی، چې دا بیا کولی شي د خپل کلیزه په یو خود دو دی په بد دو دی واړوي. مثلا لکه مونږ ودونه مثلا مخکې به وادونه چې خلک کول یو لک مصرف به چې ډیر پیراغو یو لک پیراته، خو اوس دا اقتصادی سیستم نه کسړی ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه په همدا کلیزو منزل ونته، اوس ته مجبور چې 15 لکه په دې باندې مصارف وکړي او دغه باید ولمانځي. که ویل ولمانځي د ټولنې او د سیستم غوښتنه ده، کوي ونه کې بیا خلک شاید یو څه درپسې ووایي یا تاته د خپل په زړه کې خوندر نه کې چې دا ما ولمانځل چې کوم و، یا مثلا زما کوژده وه، یا د زما واده وه، یا زما کلیزه وه، دا په ښه شکل ونه ولمانځل شو.
لطف الله ستانکزی وایي د کلیزو ولمانځل باید یو هدفمند کار وي، او هغه کس چې کلیزه نمانځل کیږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي.
نو دا کلیزه چې نمانځي باید د په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې نمانځم کنه. نو که سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی، په دې کې کارونه کړي دي، په ښو کارو باندې هغو ته هغه زیات کړي او کوم بد کارونه چې کړي دي هغه تکرار نه کړي، او د خپل تیر کال وارزي چې په دې کې ما څه لاسته راوړنې درلودې، نو بیا به فکر کوم یو ښه کاری. او د راتلونکي کال لپاره هم سړی باید پلان ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکم، هماغه کال چې را رسیږي یا کومه ورځ چې بیا خپله کلیزه نمانځي، نو یو ښه بهانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر شو. نو خصوصا کوم کسان چې دا د 20 کلو نه کمې ځوانان یا تنکي ځوانان وي، او بیا د 20 نه 30 کلو ترمنځ، په دې کتابان انسان ځوان چې زیاتېږي هم د سړي په غولویتو کې او مړیتوبونه چې دي په هغې کې تغییرات راځي، د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي.
د سنگیر له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونی پادي برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده، چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیرات ورسره خبرې کړي، او په پیل کې ترې پوښتلي چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي.
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې د مثبت تغییرات راوستل شي، ولی که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتل شي، دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی، او په دغسې حالاتو کې بې ځایه مصرف کول، ډیر مصرف کول باعث د دې کیږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني، او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي. مثلا کې کورنۍ 15 ماشومان لري او دوی په کلیزې باندې ډیر مصرف کوي، کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي، نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګي. په یواز د دې دوی کولای شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي، دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي، په کالیو باندې مصرف کړي، چې دا کولای شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي، د دوی هغه صحت بهتره کړي، او د دوی عواید کېدای شي په آینده کې دا ډیر لوړ کړي. مګم که په کلیزو تجلی ولو باندې منګه ډېر پیسې مصرف ته ورسو، نو دا یو نو زیات پیسې ده.
استاد کله چې د یو ځوان کلیزه منځل کیږي، دا د په ژوند څه اثر کوي
د ټولنې له نظر او د کورنۍ له نظر؟ زه فکر کوم چې د سالګری تجلیلول، د کلیزو تجلیلول، دا مثبت تاثیر لري. د وی خونه دوی ته د ځان اهمیت زیاتی کی، د بل خونه دوی ته منګه کولای شو اظهار د خوخی وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي، موجود دي، او د سره رواني مثبت تاثیرات هم لري. مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي، دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې، په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي. مثلا که د دوی دغه کلیزه تجلیلیږي، نو کولی شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي، او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي. ولې هغه څوک چې د دوی کلیزه نه تجلیلیږي، ممکن نه ده چې داسې احساسات نلری.
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا زادی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدلې چې د کورنۍ د غړو ترمن زید او قسط موجود وي؟
ډیر زیات هم قسط کو داسې هم کله کې د چې منګ به یو هفته یو نیم هفته به منګ د یو بل سره خبرې نه کولې.
د کورنۍ د غړو ترمن قسط او کینه کوم مشکلات را ولړوي؟
که قسط او قسط بازی دی او که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی یو یو خواته زی
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟
یو لاره اداره چې مونږ په کورنۍ کې د هر څه خبرات
قدرمن اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمن زید ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي او د حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم
عزت مند اوریدونکو کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي. کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري. د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي. که د کورنۍ فضا له مینې محبت تېرېدنې صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ کینې کرکې او تاوتریخوالي ډک وي ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي. د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلې وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي. په کورنۍ کې زد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي. همدې تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد او قصدونه موجود وو. نوموړي زیاتوي
مونږ اته خویندې وو، یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه، اوه خویندې نور په کور کې وو. همیشه وخت په زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوه او ما به ډېر زیات رنځ وړو، ډېر زیات به هم قصد کوو. داسې به هم کله کېده چې مونږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به مونږ د یو بل سره خبرې نه کولې. زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه، همیشه پچې مونږ په سیمه راکا راغله هغه به خوخه ولا بیا زمونږ یو گاونډی ښځه هغه زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې باید چې مرکه راشي د کشره لور دې ته یو ځی ته ولګي پټه کړي. بیا به نو هغه کشره خور به مونږ ته پیغور راکو چې زه ښایسته مار سو خوخه تاسو څوک نه خوخه. دا هم یو جنگ مونږ ته بیا ډیر زور راکو. بیا ما به خکله وژړل ما بل چې ولې داس کیږي. همیشه وخت به مونږ مور سره مور ته هم پیغور ورکو چې ته په اولاد کې فرق کې یا غلور در باندې ګرانه ده مونږ در باندې نه یو.
سالم کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. له سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تدای کیږي او له سالم کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، ښې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي، نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګه خپل کور کې درې ورونه او دوه خواندې یو، خپل د منګه خپل کورنۍ کې خدا خبره نسته. د ما خپل پلار مې ډاکټر ده او مور مې هم تر دولسمه پورې درس ویلی ده. نیما په اند همدا اصلي وجه یې چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته، زد و عناد و مابین کې. زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، د هر ورور د هر خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو یا بل علت به هم ما په نظر ما په اند دا چې د منګه په کورنۍ کې څه هر کار کېږي یا هر چا ته په خپل حق باندې رسېږي. مثلا که جنجال څه وي، کومه دوا څه وي، هر یوه ته یې په یوه سترګه کتلی دي، داسې نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی. نو همدا وجه ده چې دا جنجال هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریان اوسیدونکي بی بی حاجي وایي چې اکثره وخت مور او پلار له خوا د اولادونو ترمنځ تعادل نه مراعت کول او د هغوی حقوق په مساویانه توګه نه ورکول دا هغه علت دی چې د اولادونو ترمنځ زد، خفګانونه او قصد پیدا کوي. نوموړی وایي مور او پلار د کورنۍ په راس کې قرار لري او که مور او پلار خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ به زد کینه نه تر سترګو کیږي. هغه زیاتوي:
مور او پلار باید زوی او لور په یو سترګه وګوري. هر اولاد ته همدا یو رقم ناز ورکړي، ضرور نه ده چې مور او پلار پکې فرق وکړي. شکر ټول صمیمي دي، څلورې واده دي، همدغه یوه کور کې ده، ټول اولادونه په یو سترګه وګوري. د فامیلي ژوند په قرار او په آرامه تېرېږي. بد نتیجه همدغه ده چې بیخي سره بېلېږي، خوندې ورونه بیخي سره بېلېږي، جدا کېږي، رفت آمد قطع کېږي، دغه بدې مینه محبت قطع کېږي، خلاص دغه بدې پیل دي.
دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه او خفګان څنګه خبره ده، د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او اسلامي ثقافت ډیپارټمنټ استاد پوهنیار محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی:
اسلام د مینې او خوت ورورګلوۍ صمیمیت دین ده. خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه همدې ته وایي چې سل من قطع کا، هغه وایي وصل کول هغه چا سره ستا سره قطع د رابطو کوله، مور لور سره او خپل لور خويند خپل منځونو کې خويند لورونو سره او ورونو له خويند سره زد و زد بازی دا معنی دی. او دغه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې یو بل مسلمان رو زیات له دریو ورځونه پریک دی. نو دا خو د نور خلکو لپاره چې انما المؤمنون اخواتون، چې ټول مسلمانان سره ورونه دي، هدف یې هغه ځای کې ده. دا چې دی یو کورنۍ په منځ کې دا ستونزې پیدا کیږي، دا په طریقه او لاس سره اسلامي شریعت دې مخه نیسي او دا معنی کوي چې باید دا کار ونه کړي، یو بل سره ضد ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه راخیستي دي چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مقدس دی، د کابل اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی چې دا قصد و قصد بازی دا ډیر بد عمل دی، او که قصد و قصد بازی دی و که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی، یو یو خواته زی بل بل خواته مور پلار اولادونه ټول یو له بله جدا کیږي.
نمانو میرا جان شاشید قص قص بازی کا خبر نه، کور خود مین او محبت ته ما خام سره ټوس په ودي سارخان کې نیمور پلار روند خويندې د مین او محبت کور. دا
زمر سالیم د کابل سیدین کیم د مکریم، دا ډیر بد عمل ده.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او خفګانونه منځ ته راځي، کومې بدې پایلې لري او حل لارې یې څه دي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړوو.
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې په ځینو کورنیو کې دغه د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، د پلار د زوی ترمنځ دغه ضد او ضد بازي جار او جنجال وي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې داسې کار کېږي په کورنیو کې؟
تر ډېر حده ممکن ده چې یو عامل یې د یو د بل د حقوق نه مراتول. په کورنۍ کې تاسو پوهیږئ چې هر څوک ځان ته ځای لري، هر څوک ځان ته موقف لري، او هر څوک ځان ته صلاحیت لري. یو عامل یې ممکن ده چې دغه عدم د مراعات د حقوق د یو بل دي، نو باعث دي کېږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي او زر زد بازي رامنځته شي.
استاد، اوس مثلا په یو کورنۍ کې دغه مشکلات رامنځته شو، د دوو خویندو منځ کې اختلافات دي، د مور د لور تر منځ کې اختلافات دي، جګرخونیانې دي، اوس مور پلار ته څه لازم دي چې د کومو کړو نه ګټه پورته کړي تر څو دغه موضوعات، البته دغه مشکلات، دغه زد زد بازي لږ سره کمې کړي؟
چیرې مور پلار د فامیل هر استا د دوه موقع په اساس باندې وګوري، ترجیح ورنکړي، هر چا خپل حقوق ورکړي، دا به ښه خبره وي. کله چې دغه رقم مشکلات رامنځته کیږي، باید هغه د دوی هغه جرړې یا ریښې باید وسیلل شي. باید فکر وکړي چې دغه فرد مثال زما زوی زما په ضد ولاړ دی، خدای نه مکړه، لور مې فرد مثال د اولادونو ترمنځ یو کشمکش ده، دغه جرړې باید معلومې کړي چې ریښه یې څه ده، ولې دا رامنځته کیږي. کله چې ریښه یو موضوع معلوم شوه، بیا موږ کولی شو چې حل لارې ورته وسنجو.
استاد، اوس دغه تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې ده، د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، دا ټولنې ته او کورنۍ ته کومې رواني مشکلات جوړوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې رواني روغتیا یې ته سلامه ورسیږي، فکر مخشوش شي، حواس مخشوش شي، نو دنه به توقع نه کیږي چې کله چې جامعې ته ځي، کله چې دفتر ته ځي، ممکن په شکل د اشکالو باندې د خپل عقده ظاهر کړي، ممکن ده چې چا سره ښه رویه ونه کړي، ولې اصلي عامل په کورنۍ کې دی. ولې دا کولی شي چې په باندې، په چاپریال کې، په محیط کې، په دفاترو کې هم دغه اضرار هلته ښکاره شي. او کورنۍ ته مشکلات باعث دیږي چې کورنۍ کې دغه ستونزې ورځ پر ورځ زیاتې شي، او حتی باعث د انحلال د کورنۍ شي.
استاد، اوس د حل لارې څه دي چې باید کومې لارې پیشنهاد شي چې دغه مشکلات ته خاتمه ورکړي شي؟
ما مخکې عرض وکړو چې یوه لاره یې دا ده چې موږ په کورنۍ کې د هر چا حقوق مراعات، دکه مور او پلار په راس د کور کې واقع دي، هغو کنټرول د کور په لاس کې لري، نو ښه به دا وي چې مور او پلار لور ته خپل حقوق ورکړي، زوی ته خپل حقوق ورکړي، ترجیحات ورنه کړي. په اوسنۍ موږ په هیواد کې فکر کوم د څلوېښتو نه ډېر تلویزیونونه او د سدو نه ډېر راډیوګانې موجودې دي. ښه به دا وي چې زموږ دغه رسنۍ چې فعلاً موجود لري، دغه مسایل په خپلو برنامو کې ډېر خپاره کړي، روانشناسان راوغاړي، د حل لارې چارې ورته وسنجوي. دا کولی شي چې اسلامي کتابونه، روانشناسي کتابونه، تربیتي کتابونه ولولي، او په اساس د هغوی خپل اولادونه وروزي.
ډېره مننه کوم استاد.
تاسو مننه.
خو ګوردونکو، ارواپوهان وایي د ښه سواد درلودل، عامه پوهاوی، د یو بل د حقونو پیژندل او مراعاتول ټول هغه څه دي چې په یوه کورنۍ کې سالم شخصیتونه روزل شي. دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
داسی ما شومان زمون دام د بابا وطن دام د دادا وطن پمون باندې ډیر ګران دی تا افغانستان پمون باندې ډیر ګران دی تا افغانستان دا زمو زیبا وطن دا زمو لیلا وطن دا وطن مو ځان دی دا افغانستان دا وطن مو ځان دی دا افغانستان در لمو شفا وطن زړګې مې پریروه.